نو میګي او د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د شرایطو پوهنځی د شپې پوهنځی ویله او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې. نو هلته استادانو ډېر خواږه استادان وو، نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو. او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه، هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و، هغه ما به شعر کې راوړې ده. نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه ده په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه او ما نور شاګردان متوجه و. ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه په کې وه، یو حکایت و په اصطلاح، نو ما باندې زک زیات اثر کړی و او دغه م بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده زما د زړه په اصطلاح لکه جرس غوندې شرنګولو همیشه دپاره همیشه راپسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو او دا خاطره مې ورسره تړلې. دوستانو څه نه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده، هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي. ما ته یو آزاد نظم ولوله.
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی، ګل او مسافر نومېږي. وای زه یوازې ناست یمه د ژوند په لویه لاره کې، سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې، سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې. ګل سره خبرې کوم، ګل ته غلی وایم، یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې؟ دلته خو اوبه نشته، په دې باره کې څه کوې؟ ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه، ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي، کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي؟ زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم، ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم. ما وی لاروی څه کوي، څه پسې راوتی دی؟ ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی، وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی، دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی. دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم، نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم، وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې. کښېنه زورووره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې، دلته به جوړېږې هسه نه چېرته ویجاړ نه شې.
پیر علي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولای دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي، یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکې هغه د لیکلو حالت یې هغه شعر هغه نه. زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله، ځکه چې دا به د خپل عیب هم د ولیومنس دی، زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي هغه د ذوق خاوندانو ویلي وو چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوي هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي ور اوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نشم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، سره دې چې مصروفیتونه مې هم ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي. زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کوي، یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي. ګر چې ناامیدي هسه هم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. پخوانۍ چې وه هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه دم یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوبو خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مو نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کاوه کوندې شاعري به وي، خو زه یې خپله په اړه هېڅ نه شم ویلی. هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي. خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی. یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي. زه ډېر داسې مس ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې د اوس ورسره مخ یو د ملک ورسره مخ ته د ولس ورسره مخ ته خدای مو دې په خیر وباسي، په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډیږي. ډېره مننه.
ډېره ښه مننه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
څلونو خولې چې 15% ماران چې چل نه کوي، خو بیا هم لمر ویره آمده. په دې کیسه کې چې اوسې وګمره شیدل ولی او رو چې د منګور مار میرمنې لڅتو سنه خپل اولادونو ته خیرا کړی و.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه. په نو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسیده چې درې لونی او نه زامن لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومیده تر ټولو ښکلی و. یو ورځ ایګل خپل خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل. خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنیادمانو غوندې په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه. خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و، د ګاډۍ اواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو بخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه، مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و، پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېنوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل له قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم رابانې تېرې ستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګورایم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تارا سره دوه د ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایژولاس نومېده چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي. دریمې اوسیس نومېده یعنې خوون او څلورمه یې چې نجلۍ وه دریبیل نومېده چې د ولې یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دې په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرۍ ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخاري کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې ووریشي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېل پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تیروئ، او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځګ غوندې او که مړه یاست د وینو د ځګ په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیا ستنه شي، نو د هغې د میړه د وشلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورۍ ایژولاس د آسونو سرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ایژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل، له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ، سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژیلوویناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوویناس ورسره دی. ژیلوویناس چې څنګه ورنږدې شو، دوی د خپلو لرونو گزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړۍ، د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازیباد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیغې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی وو، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیغه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
نو دا پولیس ناول ده، یو د پلاتفورم څنګه مو ژباړه تقریبا شل 22 کال په دغه د زلبتوب دورا کې دغه ناول یو کرکټر د مرکزی کرکټر سیار سندوپان نومیږي. دا د سیو کرکټر د چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند ډیر مشهور کرکټر د جیمز باند البته فلمونو کې ودا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل 22 کال مخکې ډیر نوم درلود. یعنی اغه د لیسې دوران او د ډیرو دغه ملګرو سره مصنفیانو سره به په هغه وخت کې فرض نه سریال نه وونه دمر فلمونه ول نه داسې کیسې ولې نو مطالعه ډیره ولا خصم نو ځوانانو کې بیا د ناول مطالعه او په تیر به دغه دمدغه د ارسل لوفن د کتابونو د مرکزی کرکټر نوم سیده. نو لم سنفیانو سره دغه کتابونو به په نوبات وړل را را مصنفی مثلا یو هفته بل ماسر او بل هفته بل مصنفی سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلان نوم یې، فکر کومه دغه کتابونه چې ول دغه ناول نه چې ول ده ډیر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره و، بیا تقریبا سمو د مخ کې هم دغه سی افغاني فکرونه په ځان کې راو ګرځیدل. فکر وکوم ال کاغه کتابونه ز پیدا کوم، افغاني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزی کرکټر هم دغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکړم هغه وخت مثلا موږ تل کې ځوانان وو او زموږ په سن باندې نور کسان خوښېده، راځه دا وښ بړه کده سی وسم د ډیرو ځوانانو خوښ دي. نو ما خبر وسم دغه ناول وښ بړه دغه دوه درې نو نور ناول نوم ستاره سره یم دغه کرکټر په دې ورسره دغه ناول وښ بړه سوي. دا وس د ته مثلا یم چې غوړی لوستون کې خوشحالي کنه کچری غوی خوش کی طبي خبر دا یا ز یا نور لیکوالان دغه تشویق کوم زده نورم وجباني د جنایي پولیسي کې ساده او د مخ په لقه شنه.
احمد صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه نکل سوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډیر کاند شاد ګوتو پښماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما کوم دوه درې یا څلور معلوماتي پولیسي ناولونه او هغه هم ځنی دغه سدي چې غلک څنګه نور دنیا نړی نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغه څه نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي به نور اړخونه دي د ژوند. یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه ورته ولې خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغه ناولونو ته ضرورت لرو، نو همدغه پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکله، که دغه ناولونه راوج بړل سي، دا به یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه شي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوته په شمار چې هغه ښه ناولونه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانې ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې د ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه یې کړی، او دغسې یو احصایه خو نهسه ورته لی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي. آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري نه به یې ولري؟ او بله خبره ده کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه مولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانه لیکي، چې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته وایي.
زه فکر کوم چې څه ډیر هم د ټکی بینونه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیش ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای شي یو عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي، پولیس به مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نورو ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختارې دغسې چې تلوسه پس تلوسه پیدا کېږي، دا کېدای شي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړی سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا هر څوک چې دغه قضیه څیړي دی باید پسې وګرځي. سیدا څوک ته یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده، او د لوستونکو په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړي، چې بیا خپل هغه لیکوال مجبوره ده چې هماغه د لوستونکو د ذهن یو یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې داسې ډېره غټه هغه به فرق به نه وي دغه ناول.
احمدي صاحب، د دې تر څنګ پولیسي ناولونه دې ته هم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي له قوانینو باید خبرې، فرزن دین نور معلومات دی چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دی، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوه چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکي معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته، فرزن قضا په ارتباط باندې.
خو نه یوازې دا په هر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډه کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا ته له خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې. ناول که په هره برخه کې معلوماتو ته ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه، لغه اصولو څخه، لغه ټولو نه خبره ای. مثال خبرې زای مثال در کولای شم که داسې د غلا یو قضیه ای او لیکوال معلومات نه لري، ډیر عادي قضیه ای، هغه فرزند دغه د پان موده یا د محکمه پریکړه لاس کاله 15 کاله 60 کاله بولی کې، او دای خبرونه لري، نو طبيعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه ولستون کوي باور نه پکې. هر برخه کې کاغه جنايي کې پولیسي کې کاغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک ناول دي کې، لمړنۍ شرط ده چې معلومات ترلاسه کړي. ما فرضاً د اغزان سیم ناول کې هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي، نو زه تر ایران پورې هم دغه غیر قانوني تللم، هغه خاطر نه وملللم، خو د ماغه کرکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خواتلل، نو زه مجبور اوسم چې دا پولیسی موضوع نه و، خو زه هم دغه قاچاقي موضوع مال ډیرو دغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و، یا فرزن لا تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قاچاق کاوه. نو د موضوع لپاره، د موضوع د پوهیدو لپاره ضروری ده چې هغه پولیسي ناولونو کې، که په نورو ناولونو کې یو څوک، هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دا ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه، په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ وي، فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل، ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسا کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې، دا ناول کې لیکنې. هلته دغه جزیره دا ډېر داسې ګڼ مېشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري، فقط کې یو وحشت خپور سي، حتی دیرش مړي هلته اوسي، خو هېڅوک خبر نه، حتی پولیس هم خبر نه. دغه جزیره اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او له هغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغه سه د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیګي او هغه کسان د جنایتکاران غواړي چې دغه تیګه په دغه جزیره کې پیدا کی بل اخره همدغه سی کیسه مخکې دي او موضوع همدغه سی د پښتنې په دوه مرخ باندې خبرو څه ډول ناولونه وجبړل سي تاسو خبره سمه ده باید همدغه سی ناولونه موږ وجبړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي هغه یو څه ورنږدې کی زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده جنایت کار یو رقم ده یو څوک جرم کوي جنایت کوي که یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي یوازې یو وسایل به یو څه دي غلا وسایل به یو څه فرق سره لري نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړي د پویدو وړي او که ځینداون دغه سم مغلق قبول لري بیا څه تشریح ته ضرورت ده بیا په لیکوال پورې لري چې هغه څنګه دغه ترسیم کې سیل وسون کې یو مفهوم ورنه واخلي کې نه لیدلی مثلا شاذینی وسایل هغه نه لیدلی خو په تشریح کې کدا چې مفهوم ورنه واخلي دا د مشکل کار نه ده خو لکه څنګه تاسو په دنیا کې ډیر دغه سناول نه دغه سلند کې لیکل شوی دي چې لغونه مونږ یې ګټه نه شاخستلای لغونه پای تیر سو زه خپل څه یو څه ژباړه ما ولې ولا ما بیا ورسره فکر پی کوم زه دا ما ته زما ټولن ته سره کوي مونږ څه ورنځ د کولای سو ورسره بیا پریکړه کوم چې دا زموږ په درد کې کوي نه خوري څومره مفید او ګټه ور دا ورسره لغې بیا ژباړه ما دغه ورسره دغه معجزې تیګه په دې کې مثلا پیغام عمومي پیغام یې داد چې جنایتکار ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي او بل اخره حق بریالی ده یو څه چې غواړي یو څه مرکزی کرکټر سیده دغه ناول هغه چې کوي زحمت باسي یعنې دغه یو ناول د چې لوستونکي که یو شل مخه دغه کتاب ولولي خپل لغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي او په طبیعي توګه یعنی دغه په ذهن کې دغه سی پرته د قضاوت او کیسه دا شته یا بده د لوستونکو په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر سره دغه پولیس یا دغه څوک چې جنایتکارونو خلاف ده د سره یو خواخوږي پیدا کوي او لوستونکو په طبیعي توګه د تړباس سي دا کرکټر باید کامیاب شي یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوی ده
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده نو دته مې د شعرونو وویل ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو دریم شعر چې راته وژباړه حیران پاتې شوم یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې بیا هغه چرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه و داسې یو شعر اخیستو نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا م له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نه کړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل د ژباړې پیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل خوښې سو یوه شته زه متوجه شوم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوي ځواني کې فرزن کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده دغه چاس تلیفون راکته کړی یا نظر یې راکړی دا خپله نوي ځوانان ول تنکي ځوانان ول نو د دوی خوښ شوم حتی ما په کتاب کې مې لیکلي و مال کېدای شي که د لوستونکو دغه خوښ شي کېدای شي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي نو د دوی ډېر خوښ شو ډېر تشویق کړم او همدغه خبره یې کوله یوه خبره ده اوس دغه د افغانانو دغه دغه پوهه لوړه سوې ده مطالعې مینهوال ډېر دي مثلا خوسته یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نهسته یا ډېر کم دي پولیس ناولونه نو هغه همدغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخته وژباړي اندې خلکو علي اقل دغه سره ډېر دغه پولیس ناول نو سره
په دې اله چې نور وژباړې او دوستانم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خوار ده
بالکل تاسو سره موافق خوار برخه خوار ده خدای برخه بيخي خوار ده
خدای مو خوشاله
تاسو هم ډېر مننه